سلامونه او خیر چاره اته بجې شوې ل ازادي رادیو د دې سات خبرونو ته خراغلاست. د اسرائیل د دفاع وزارت وای د ایران لخوا د نګدي 200 ډرون الوتکو او توغندوی او په وسیله تربرید لاندې راغلي. د دې وزارت وایان دانیل هاګاری رسنیو ته ویلي چې د دې بریدونو ډیره برخه د اسرائیل خاورې ته البته د دې الوتکو او ډرون توغندوی ډیر یې د دوی خاورې ته رسیدو وړاندې لمنځه وړل شوې دي. د ایران د حکومت د سپای پاسداران ډلې په یوه اعلامیه کې لیکلي دي په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي دي، خو دا چې دا هدف دقیق کوم دي په اړه یې څه نه دي لیکلي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپل قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې ده. له دې برید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه راوختي. همدارنګه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم په خپل ایکس پاڼه د ملي امنیت له ټیم سره د اسرائیل او د ایران د برید په اړه تازه معلومات ویلي دي چې تازه معلومات ترلاسه کړي دي. د برید په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي چې وروسته به یې تفصیل په خبرونه کې واوري. د افغانستان د ازادۍ جبهه وايي په کابل کې په چوریکي عملیاتو کې دوه تنه طالبان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې په اعلامیه کې چې نن سهار یې خبره کړې دا کړې چې تیر ماښام اته بجې چوریکیانو د کارتینو په سیمه کې د طالبانو هغه موټر په نښه کړی چې د دوی استخباراتي غړي یې لیږدول. د افغانستان د ازادۍ جبهې دا هم ویلي چې په دې برید کې د طالبانو موټر هم له منځه وړی دی. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د ازادۍ جبهې پرون هم ادعا کړې وه چې د کابل د ارتل بل په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر په نښه کړي چې پکې یو طالب عسکر وژلی و او درې نور یې ټپیان. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې د جوړېدو وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډ او ځان سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي اتونه ګوتروشته فبرورۍ 14 او 19 د دوه له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د داسې یوې ډلې د جوړېدو وړاندیز کړی و. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته پرون د دې هیواد په حکومت کې ځینې یو سرچینو ویل چې د تماس ډلې جوړېدا له دې امله ځنډېدلې چې کوم هیوادونه باید په دې ډله کې شامل وي. د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس وای د دې هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90% زیاتوي. جمشید شایانفر پرون ایرانی رسنیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری د شپږ 90% خرابي وزلو بهرنیو ادباو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري. ایران حکومت په ورسوي کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایرانی وګړو 2 برابر زیات فیس ورکړي. او د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم بیلتون غوښتن کې ډلې د دې ایالت نوشکې ته نږدې د نه هوتنو د وژلو مسؤلیت منلی. پرون شنبه په بلوچستان ایالت کې پولیسو وویل چې وسلوالو کسانو د جمعې په ماښام له یو بد څخه چې د ایران په پوله کې تفتان ته روانو نه تنه پنجابي کارګر کته او 2 کیلومتره لرې په ډزو وټل. خو د بلوچستان د ازادۍ په نوم ډلې تیر ماښام ادا وکړه چې دوی د نوشکې په 3 کیلومتره کې د سلطان چړای په سیمه کې له یو بس څخه د استخباراتو نه غړي کته او وروسته ووژل. درنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو زو پروګرامونو ته جلا شوی. خلاغه وړاندې په اسرائیل د ایران د بریټ پاړه باندې روسي او جزئیات د زو د ایران د دفاع وزارت وایي چې د ایران لخوا د درون الوتکو او 200 د درون او توغندیو په وسیله نګدي چې شمیر 200 خې تر بریټ لاندې راغلي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت وایان ډونیل هنګری وایي چې د دې بریډونو لوی برخه د دوی پلوتا د نګدي کېدو وړاندې لمنځه تللی. د اسرائیل دفاع وزارت وینا چې بیا لابل ټلویزیون خبره کړې ده په خپل خلکو د آرامۍ غږ کړی او ډاډ ورکړې ده چې دوی خوندي دي او خپل خلکو یې غوښتي چې دوی لارښوونو ته پام وکړي. د ایران حکومت ویلي چې په اسرائیل د لسګونو ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په یوه اعلامیه کې لیکلي دي چې په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي دي، خو دا چې دا اهداف دقیقا کومه دي په اړه یې څه نه دي لیکلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دا بریدونه په دمشق کې پر خپل قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې ده. له دې بریدونو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه راوختي ده او دفتر یې له دې غونډې د یو تصویر په خپرولو سره په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې صدر اعظم نتنیاهو په تل ابیب کې د جنگ کابینې د غونډې په حال کې ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم نن سهار په خپل ایکس پاڼه پر اسرائیل د ایران له بریدونو وروسته د ملي امنیت ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې. ښاغلی بایدن هم په خپل ایکس پاڼه
Radio Azadi د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد لواجې د اختر لپاره د تیر په چیر چمتووالی نشنیولې.
هغه ځوانانو پیل چې هغه وکړل چې باید جامع ورته وکړي، هغه ورته ځنګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغه ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په ناره باندې تیرین، هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟
ایران پر اسرائیل باندې هوائی برید وکړي، ډرون برید وکړي، دا راپور هم چې ایران به برید کوي د متحده ایالاتونو استخباراتو دغه رسنیز دا راپور.
رادیو خبری ټولګه.
آزادی رادیو زموږ پر ویب پاڼه هم ژوندۍ واوري. زه امید زهیر مالیم. د ایران حکومت وایي په اسرائیلي د لسګونه ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په یو اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي دي، خو دا چې اهداف دقیق کوم دي په اړه څه نه دي لیکلي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپلې قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې. د اسرائیل د دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. د دې وزارت وان ډانل هاګری په یو وینا کې چې بیلابیلو ټلویزیونونو خبره کړې، په خپلو خلکو د آرامۍ غږ کړی او ډاډ یې ورکړی چې دوی خوندي دي. هغه له خپلو خلکو غوښتي دي چې د دوی لارښوونو ته پام وکړي. د اسرائیل د دفاع وزارت وایندا هم ویلي دي چې ډېر توغندي او بی پیلوټ الوتکې د دوی له پول وړاندې له منځه وړل شوې دي. په سیمه کې د دوی جنگي الوتکې په هغو اهدافو پسې پورته شوې چې توغندي ترې راټوغول شوې دي. د بریدونو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه راوخته او دفتر یې له دې غونډې د یو تصویر په خپلولو سره په خپل ایکس پاڼه لیکلي. صدر اعظم نتنیاهو په تل ابیب کې د جنگ کابینې د غونډې په حال کې دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم نن سهار په خپل ایکس پاڼه په اسرائیل د ایران لبرید وروسته د ملي امنیت له ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې. ښاغلی بایدن هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ملي امنیت له ټیم یې پر اسرائیل د ایران د برید په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. هغه زیاته کړي د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. ملګرو ملتونو په اسرائیل د ایران حمله په کلکه غندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په یو اعلامیه کې هر سجر د دې کړکۍ د پای غوښتنه کړې. ښاغلی ګوترش زیاته کړي، زه د سیمې په کچه د ویجاړونکو زیاتوالي د رښتینی خطر په اړه ژور اندېښمن یم. ښاغلی ګوترش دا هم لیکلي چې نسیمه او نه نړۍ د بلې جګړې توان لري. جرمني، برېټانیا، سعودي عربستان او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر هم د دې جګړې او کړکېچ د زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې. همدا اوس را سره پر کرخه د نړیوالو اړیکو کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر نجیب آزاد وصل شوی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. زه به د دې کړکېچ او بحران د زیاتېدو د اندېښنو په اړه پوښتنه وکړم چې څومره کېدلی شي چې دا برید یو بل لوی ناورین یا بحران ته لار پرانیزي؟
سلامونه او جوړ په خیر. دې برید ته په کتو بل شکه چې اندېښنې خورا ډېرې دي. د ایران برید په اسرائیل باندې او بیا په د اروپا او د آسیا ترمنځ د دې وړاندې هم کاکب یو نیم کال کې هغه چې د اوکراین او د روسیې ترمنځ دي. په هر حال تر ټولو مهم بحث دا دی، کله چې د ایران په سفارت باندې په سیریا کې اسرائیل برید کوي یا حداقل ایران دا ادعا کوي چې اسرائیلانو دا برید کړی دی، د کابوت به ونه تیریږي. او پر اسرائیل باندې د ایران د برید وړاندوینه وړاندویل باندې ورته وایو استخباراتي راپورونه دا متحده ایالاتونه خبره، یعنی دا هر څه ناڅاپه نه دي سوي. تر ټولو جالب دا دی چې د متحده ایالاتونو یو له تر ټولو مهم کانګرس مین هغه البته ریپبلیکن دی، مکونل، هغه نن دا وایي چې موږ څو څو واره هڅه وکړله چې ورسنۍ اداره یعنی د بایدن اداره ته دا ووایو چې دا هر څه پېښېدونکي دي او تاسو ولې غلي ناست یاست او په دې هکله باندې باید عکس العمل وښیئ. یعنی دا هر څه پلان شوي دي. په ټوله کې که چیرې استخباراتي پلانو ته وکتل شي او بیا په سیمه کې او یا په نړیواله کچه د سترو قدرتونو ښکېلتیا ته وکتل شي، نو دا اټکل کېدلی شي یا حداقل دا هیله کېدلی شي چې دغه کړکېچ به ډېر نه لویږي. دا یو مدیریت سوی کړکېچ دی. هغه البته د متحده ایالاتونو په څېر د یو زبرځواکي هیواد د ډېرو مهمو سیاسینو د سرګندونو په اساس باندې ویل سی نو دغه کړکیچ ته یو مدیریت سوی کړکیچ ویلی سو او دا کله چې کړکیچ مدیریت سوی وي نو د هغه اندېښنه بیا کمیږي چې د یو ډېر لوی کړکیچ د لار هواره
شي. اوس ډاکټر صاحب د ایران او امریکا اړیکو د ایران او اسرائیل اړیکو ته په کتو څه ډول دا مدیریت شوی کړکیچ دی؟ ښکاره خو د دوی ترمنځ تقریبا د لاندرویو او بیا د بریدونو خبره د یوې جګړې د پایل نه ښکاري. په داسې حال کې چې بیا د جګړې د مدیریت مسأله چې ما ساسل خبر واخیستله چې د امریکا په لاس کې ده، نو امریکا خو عملا ایران سره د جګړې د ګرته نه ننوتلې او اړیکې هم ورسره تر هغه کچې دي، نو دا مدیریت بیا څنګه کېدای شي او څنګه امکان لري؟
البته دغه مدیریت چې د متحده ایالاتونو د یو مهم کانګرس مین میک کونل چې ریپبلیکن استازه دی په کانګرس کې، دغه خبرو څخه واخیستل شوله او هغه دا وایي چې موږ په وار وار د بایډن ادارې ته وویل چې دغه یو وضعیت روان دی او باید دا مدیریت دي مانا راپورونه وه د ده خبرو څخه داسې ښکاري. او بل بحث دا دی چې وړاندې تر دې چې ایران پر اسرائیل باندې هوایي برید وکړي یا د ډرون برید وکړي، دغه راپور هم چې ایران به برید کوي د متحده ایالاتونو استخباراتو دغه رسنیز دا راپور دا دوه. او دریم بحث دلته دغه دی چې دا برید داسې مهال کېږي چې د ایران پر سفارت باندې، البته د ایرانیانو کوم ادعا چې ده چې د دې پر سفارت باندې اسرائیلانو برید کړی، دغه دوه اونۍ تیریږي او دا برید هغه مهال کېږي چې د حماس د مشر د کورنۍ غړي د اسرائیلو په برید کې وژل کېږي. هلته حماس خورا ډېر زیات احساساتي عکس العمل ښیي، حد اقل ډېر زیات ځورېدلی ښکاره کېږي، او دلته ایران داسې یو عمل ښکاره کوي. په ټوله کې زه فکر نه کوم چې ایران دې په اقتصادي، په سیاسي او په نظامي توګه په دغسې یو وضعیت کې وي چې هغه دې په اسرائیل باندې برید وکړي او له وړې نړیوالې ستونزې سره دې مخ دي. نو ځکه هم په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو استخباراتي راپورونه وړاندې چې ایران برید کوي او بیا د متحده ایالاتونو د کانګرس کې یو له مهمو غړو څخه دا څرګندونې چې موږ له وړاندې لا خبر وو او دا راپور یا حد اقل دغه اندېښنه مو د بایډن د ادارې سره شریکه کړې وه، دا په خپله د دې ښکارندوی کوي چې دلته هغه په عام اصطلاح باندې
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې عملا دواړه هیوادونو هغه خپلې جګړې په سیمه کې د نیابتي ډلو او یا هم په سیمه کې د یو بل د ځپلو له امله مخته وړلې، اوس عملا خاورې په نښه شوې او ایران د اسرائیلو خاوره په نښه کړه. په داسې حال کې چې اسرائیل وړاندې خبرداری ورکړی او چې مقابل برید کوي، فکر کوي چې ایران اسرائیل به خپل متحدانو سره به ګډه په ایران کې لدی ورسته همدغه ډول یو حمله وکي او کنه بیا هم په سیمه کې خپل غاچ اخلي؟
د اسرائیل او د دفاع د وزارت د ویان د خبرو په اساس باندې وړاندې تر دې چې د ایران د ډرون حمله پر د اسرائیل په خاورو باندې ونی خلی تر وړاندې چې د ورش 15 ساعت ورسته به عدالت را رسیږي او موږ ټول امکاناتو ته لروخ. په دې خبرو کې یو مهمه خبره دا و چې موږ د خپل متحده ایالاتونو سره خبرو اخته یو، یعنی د اسرائیل هڅه به دا وي چې د سیمې په دې کړکیچ کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونو راحیل کړي، لکه په ټوله کې متحده ایالاتونه او برېټانیا بیا دغو د البته د هغه رسمي کوم سټیټمنټس چې دي دغو په اساس باندې رسمي ویناوي چې دي دغو په اساس باندې دا هڅه کوي چې دغه کړکیچ د پای ته ورسیږي. خو مهمه دا ده چې ایران په تیرو دوو اونیو کې دننه په ایران کې د خپل ولس تخت فشار سره مخ و، ځکه دوی دا اعلان وکړ چې موږ داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې دوی پر سفارت باندې برید اسرائیلانو کړی دی او د دوی ډېر مهم غړي هلته د ایران د دولت استازي هلته اسرائیل وژلي دي. نو د ولسي فشار هم دا و او دوی باید عکس العمل ښوولی وای. په ټوله کې ظاهرا که ورته وکتل سي د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویان یا د امنیتي ویان په اساس باندې متحده ایالاتونه په ښکاره په دې مسله کې د غواړي چې ښکیلې کی او ایران په دې پوهیږي که چېرې متحده ایالاتونه په دې مسله کې ښکیلېږي نو دوه قطبونه رامنځته کیږي، او هغه طرف قطب د منځني ختیځ قطب او بیا د ایران سره په څنګ کې د جنوبي او منځني آسیا قطبونه، یا روسیه هم که په ګډه کړو هغه په اقتصادي نظامی توګه په هغه کچه نه دی چې هغه دومره یو لوی کړکی چې تلار هوار کی ټول کې زه فکر کوم چې ممکن ورځ دو درې کې د مسلې ته د حل لارې پیدا
شي. د اسرائیل او د بهرنۍ چارو وزیر رسمن ولیکل ک ایران وړاندې البته لدی چې بریدو شي ک ایران څخه خاور پنهخه کی لام دغه سبې د نن خاور پنهخه کو ک چې اسرائیل ازي ایران باندې حمله کوي تاسو وړاندې داونه وک چې ایران عکس العمل تر ډیره د خپل خلکو د فشار په وسیله باندې او یا هم په نړیوال سټیج کې د خپل مقام د خپلولو یاد ساتلو په باندې چې سوم زل شي اسرائیلي سیمه کې هدف پنهخه کی داس یو همکارو ک خو اسرائیل بیا زیو په ایران کې درنه حمله کوي فکر کوي چې ایران بیا د بل مقابل برید لپاره عکس العمل خودون کوي یا به وخی
دلته یو تر ټولو مهم ځای مال تاسو د پختره کې تر ټولو مهم موضوع زما په یاد سو وړاندې چې لیش دغه برید کیږي تلډویش الا شپږ دیش ساته وړاندې د اسرائیل او د ایران پر پوله باندې د ایرانی پوز د کمانډان البته چې هغه ایرانی پوزی کماندان دی اما په دینی لحاظ دغه یهودی دی د قطر او مرکه کیږي او د مرکه وایرل کیږي او هغه وایي چې زه خو زیږیدل په ایران کې ما زدم د پوز د یونیفارم او ستر از جنرال ما او د پوز دفاع کوم خو دا چې زه یهودی مزید کړم نه کوم چې دغه ډول هیوادونو ترمنځ جګړه وسی دا د ډېر لوی میسجونه دی په ټول کې زه فکر نه کوم البته اسرائیل به عکس العمل وخی دی اسرائیل یو عکس العمل ودا همي که دی با د عراق د هوا څخه چې په الته امریکایي ځواکونه هوس هم ست او دا درون راتیږي او ایران اسرائیل تر راسيږي او په دې عراق په هوا باندې امریکایان به تاسو لامل نه خي نو اسرائیل به مجبور شي چې بیرته لکه د ایران په څیر د خپل خلکو یا د اسرائیلي ولس د هغه دیغو د تسل البته دیغو د اطمینان د لپاره به دی هم ځینې بریدونه وکړي هم دغسې ډرون هوایی بریدونه بوکی او په ټوله کې هغه د کوردی سیمه چې دا چې د ایران او عراق او د اسرائیل او شریک سیمه ده او د سردی وړاندې شپږ دیش ساعت وړاندې د جنرالانو خبرې ویډیو کیږي وایرل کیږي زه فکر نه کوم چې ځمکني عملیات د اسرائیل یا ایران یو هم وکړي.
صحیح. او ما وړاندې خپل بل مېرمه هم پختل ډاکټر صاحب چې افغانستان د نړۍ له یادې وتله هیواد شمیرل کیږي د اوکراین جګړې او بیا په سیمه کې نور خلتیا او مسلو تر ډیره پوری د غزې جګړې د اسرائیل ترمنځ او منځني ختیځ کې نور کړ کې چونو افغانستان یو له یادې وتله هیواد تقریبا وشمار احتمالا جګړه پیلېږي او همدا ډول تاوتریخواله چې هغه په هوا او ډرون لار یو بل ولیا او یا په سیمه کې یو بل اهداف پنهخه کوي افغانستان بعد نور لا سمره انزوات از یو د نړی له پامه بغورزیږي او همدا ډول عملا د ایران او د طالبان وړیکو ته په کتو باندې خورا خواخوږي تر سترګو کیږي فکر کوي چې طالبان به کوم لوري ته ورزی او بیا په لوري ته ورتک کې به افغانستان زیان سي
که په ټوله کې که زما مخنۍ تحلیلي وي خو دا کېږي او دا چې فکر وکړو چې خدای مکه د دواړو هیوادونو ترمنځ او د ایران ترمنځ جګړه کېږي یوازې په افغانستان نه په ټوله سیمه او خو نړۍ باندې خپل تاثیرات لري یو ډېر منفي تاثیرات بدري افغانستان به تر ټولو ډېر ځکه متاثره شي په اقتصادي لحاظ تر ټولو ډېر سیاسي لحاظ افغانستان په انزوا کې و د دوه نیم کال کېږي په انزوا کې دی سیاسي تاثیرات به ډېر زیات نه وي ځکه سیاسي تاثیرات هلته وجود نه لري اقتصادي تاثیرات یې درجي دا دي چې په تېرو یو نیمو کلونو کې د پاکستان سره د افغانستان خپلې ستونزې پیدا کړې دي او څه نه څه چې د ایران د لارې افغانستان کولای شوي خپل صادرات یا حداقل واردات ولري په هغه هم تاثیرات پرې وځي لکن دا چې د طالبانو خواخوږي د ایران سره ده طالبانو د حماس د مشر د کورنۍ د غړو په وژنو باندې خپله خواخوږي وښوله خو که چېرې هغه بیکګراوند ته بیا ځو بیا په 2001 کې حماس چې کله انتخابات ګټي په هغه مهال کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جارج دبلیو بش حماس ته مبارکي ورکوي حماس یو بلین ډالر ورکول کیږي حماس ته په قطر کې اسرائیل او بیا امریکایان خپل مرسته وسره کوي هغه اوږد بحث د شپې باندې کې بحث نو هم دغه بیکګراوند طالبان هم د متحده ایالاتونو سره لري چې یو ډول غیر مستقیم اړیکې لري په ټوله کې د افغانستان جغرافیا ولس د دغه جګړې کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي ځکه د پاکستان یو به موږ پاکستان ته لاړیر مجبور سو پاکستان سره خپل ستونزې لرو او بیا هغه وچه ولنده لار چې افغانستان ته خلاص ده هغه به هم له سخت ستونزو سره مخ شي او د افغانستان ولس به له بده مرغه له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شي او سیاسي مسائل چې دي هغه ته ډیر انزوا ته نشي
ډیر زیاته مننه د امریکا متحده ایالاتو کې په هانتون استاد او د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر نجیب آزاد چې د ایران او اسرائیل د کړکیچ پاړه باندې را سره خپل تحلیل شریک و درن واوریدونکو باید بیا هم یادونه وکم چې ایران تایید کړی چې ډرون الوتکوې د اسرائیل دنن اهداف وشت دي وای چې لزګونه اهداف اسرائیل بیا وای اهداف ته رسیدو وړاندې توغندی او ډرون الوتکې لمنځه وړل شوې دي. نړیوال خبرګونونه هم د دې موضوع په اړه باندې شته. سعودي عربستان تازه خبرګون خو دلیدا او د دې د جېپسیمه کې دی واقع په اړه باندې خبرداري ورکړه ده. د اروپאי ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دا د نمنلو وړ بریډ بدلې ده او دا په سیمه کې د کړکیچ به سابقې زیاتې دوه او د امنیت لپاره خطر رامنځته کړي. له دا وړاندې جرمني، بریټواني او ګڼ شمېر نورو هیوادونو د امریکا په شمول باندې د ایران د حمله په اړه چې پر اسرائیل یې کړی خبرګون خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل ملي امنیت ټیم سره غونډه کړې ده او وایي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوښمنتیا قوي ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم ساعت وړاندې اعلامیه خبره کړه په لومړي ځل باندې په دمشق کې د خپل قونسلګری پر کارکونکو د بریډ پیخې سره د حمله وتړله او ویل کې مقابل بریډ کیږي. ایران له خپل خاورې او د خپل خلکو څخه د قوي دفاع ملاتړ لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد لواجې د اختر لپاره د تیر په چیر چمتووالی نشنیولای.
هغه ځوانانو پیل چې هغه وختل چې باید جامع ورته وکي، هغه ورته ځنګړی لباسونه وکي، هغه ورته نه دی کړی، هغه ورته چمتووالی ولري ته د پروژه کې ډیر داس کورنیشته چې هغه پناره باندې تیرین هغه به اختر څنګه ولمنځي.
د انجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د خځو په تاګ راتک بندیز پیکه کړی دی.
اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي، هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اوردونکو، په اسلامي هیوادونو کې کوچنی او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره له مخکې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګارۍ له وجې دوی نشي کولای چې خپلې د خوښۍ ورځې د تیر په څیر ولمانځي. یو ځوان چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو په دې اکله وایي:
سکه اختر که درته ووایم خراب په دې دی چې هغه ځوانانو پیغله چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنیشته چې هغوی په نارې باندې تیرین هغوی به اختر څنګه ولمانځي. هغه ځوانان چې هغوی د کاروبار نه وي، هغوی به د اختر میلو ته څنګه چکر ته لاړ شي؟ پخوا به خلک نورو ولایتونو ته، نورو ځایونو ته چکر ته تلوس، نه دا چکر شته دی، نه دومره پیسې خلکو سره شته چې هغوی چکر ووایي. یا ښه میلې ولمانځي، حتی په کور کې ځانته یو ښه مراسم برابر کړي. نو اوس خلکو سره یوازې نه خپل خېټې او خپل دغه غم د څنګه وش کول خپل اولادونو ته خپل کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړه ته دومره اواز هم په ډېرو کمو خلکو کې دي چې هغوی د خپل اولادونو دپاره چې هغوی ورنه جامې غواړي هغوی ورنه پیزار غواړي د اختر دپاره هغه ورته برابر کړي طبعا دا یو ډېر ستونزمن کار دی سخت دی د خلکو دپاره به د اختر هغسې اختر نه وي لکه نورو کلونو دپاره چې دی او پخوا چې خلکو سره پیسې وي هغوی به نورو ولایتونو ته تلل تاسې خلک به چې هغوی به نورو هېوادونو ته تلل د اختر د لمانځلو دپاره د کورنۍ غړي به یې وړو میلې به یې کولې مثال کې د کابل خلک به پغمان ته دی ځینو ته به چکر وکړ ننګرا خلک به کونړ ته نورستان ته به تلل نو اوس په خلکو کې هغه ردم نشته ځکه هغوی څوک چې ګېډې تیاریان هغه وخت څنګه ولمانځي دا دی وجه خو پروان باندې په سلو کې ډېر بد تاثیر لري ځکه ته به ځورېږي او د لاسه به ته نه کېږي
د کابل اوسېدونکي لیمه وایي کوم کارونه چې په کور کې اختر ته د چمتووالي لپاره کېږي هغه یې کړي خو دې ته خفه ده چې د طالبانو لخوا د ښځو په تګ راتګ د بندیز له وجې د پخوا په څېر له خپلې مور او خور سره چکر نشي تللی
طبیعي خبره ده د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالي پورې سږکال موږ هم د نورو کلونو په څېر باندې پاکاري وکړله هغه امادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي هغه لازمي امادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې
بله که دا راته ووایه چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره او کله ځانه راته ووایه تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې وه
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وظیفې درلودلې ښځینه وو کار کاوه نارینه وو کار کاوه وظیفې وې سره په پراخه کچه باندې به د اخترونو لپاره به امادګۍ نیول کړي خو ولې سږ کال خلک اوونه پیسې نه لري یا هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده چې دوی باید د اختر لپاره امادګي ونیسي معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو اوس په اوسا ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري ټول خلک بېکاره دي د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپل چمتووالی نیسي
بله دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي
افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي اکثریت کسان هماغه معاش درلود هماغه یوه عایداتي منبع وه چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه دونه سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی د ورباندې یو سرمایه ګذاري وکړي یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کړي خلاصې کړي چې دی د خپل شخصي کاروبار ولري تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوند له خپل معاش سره عیار کړی وه او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د یو حالت سره دوی د نور عادت وکړي ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوس زما خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغیو سره مخ سوي دي حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځوان وزنې کچه په ځوانانو کې ډېره سوې ده دوی د کارونو د نشتون له کبله د بېکارۍ له امله دوی په ځوان وزنو باندې لاس پورې کوي په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي یا هم له خپلو پلرونو سره میندو سره چا څه ودونه کړي دي هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې
بله په نورو اخترونو کې معمولا انجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل مثلا انجونې له خوړلانو سره تللې چکر هلکان خپلو ملګرو سره تلل تاسو مخکې چیرته تللی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څېر لاړه سي وګرځي
څونه خپلوان چې زموږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده هغه هلته تګ نو نسي کېدلی بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل هغه وخته یا هغوی رسیه به موږسو
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره له خپلې خور سره بدون دې نه چې نارینه واوسي لاړه سې تاسو ویل چې ولایتو کې موږ خپلوان سته آیا کوای سې چې ورسي هغوی وګورې
کومه ازادي چې په تېرو وختونو کې د په کل کې د ټولو لپاره د ښځینه او د نارینه وو لپاره چې ازادي برابره وه چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې دي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ولې کورنۍ په مزار کې دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې تګ یې کولی سوی ولې اوس چې ازادي محدوده سوې ده خلک نسي کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي، هغه ته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نه شي کولی، ځکه چې په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي. حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هره ورځ کېږي، یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري، په اکثریت ځایونو کې په ځینو چک پوینټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې، یا بل کس در سره شته که نشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسي خو بیا هم ښه تر ښه کوو، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي، نو دوی حتما له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بله، اوس په دې خبرې راته وکړي چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر حدود رواني مشکلاتو نه وژغورل شي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
نو مثبت تغیر خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه ارامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغیو نه به وژغورل شي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکار واوسي، خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریح کې یو څه مشغوله ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال ورځ نه پرته له دې چې په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هو خلکو چې لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به هم داسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي، لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترې ناخبر اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورو ستونزو سره بیا کمزوره اقتصاد د دې لامل بولي چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي منځلی. خو د هلمند ولایت اوسیدونکی ځوان تکال بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي، نوموړی د اختر د دودونو پاکله هم غږیږي.
ځوانان سره د هر یو سره 2000-3000 ډالر په جیب کې و، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، ورسره به دې کولای شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بیکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تیریږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي، لګښت په کار اضافه، دوی چې بیکاره دي ژوند یې په څه حالت کې ده؟
بلکل، هغه ځوانان چې بیکاره سوي دي، د هغوی دپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نشي پوره کولی، خپلې هیلې نشي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان لپاره یې واخلي هغه نشي اخیستلی، هرومرو به سخته وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفتو پیسو باندې اخته نه شي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست. هر هغه څوک که د پلار تر سایه لاندې وي که نه، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسې د منځ څخه ولاړ شي وفات شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوازله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک دی. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دي، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره ښه مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره. ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره، تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
ښه ټکی ته دې اشاره وکړله، رواني نسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان وویني، کورنۍ وویني، خلک وویني.
درسي ساعت، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام ورځ مو په خیر. لا آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او لا آزادۍ رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو. په نننی درس کې ښوونکی لومړی درته د روم د امپراتورۍ په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي، ورپسې د روم تمدن لولو. په دې درس کې ښوونکی موږ ته د روم د تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي میراثونه او په اوسني روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي. زو او دا ټول مسایل له ښوونکي اورو.
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتورۍ د رامنځته کېدو، د لرغوني روم له سیاسي، ټولنیز او کلتوري وضع څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاوو سره یې ځان آشنا کوو. لومړی راځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز و. دغه تمدن هغه حل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورڅخه نوري اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې عمله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپلې لوړې پوړې ته ورسېده. د روم ښار په زیرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغوني رومیانو د ژبې لاتیني نوم له همدغې کلمې څخه اخیستل سوی و. هغه مهال د روم یو شمېر مېشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړی او سم حال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټولې ایټالیا ولکه پیدا کړه، د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیترانې پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا ټو ډیرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډیر دوام وکړي چې په پایله کې رومیان بریالي شول او په 1346 مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه او د مصر او کوچنی آسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او تر 1346 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډیر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي. نوې محکمې جوړیږي او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. له دریمی زیږدیزې پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روانو، خو ختیز روم تر هغه پایښت ومون چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لوري فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړې. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تیریدو سره دغه حالت بدلون وکړي او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړل. که چیرې د روم د دین په باره کې خبرې کوو، رومیانو هم د یونان په څیر په ډیرو خدایانو باور درلودی او د هغوی عبادت یې کوی. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي جوونو د ښځو ساتونکي مشتری باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدل. هنر او معماری، د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډیر پرمختګ کړی و، خو هنري لارې د یونانی هنر تر اغیزې لاندې و، چې له همدې امله رومي هنر د یو یونانی هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډیر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي کوله. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډیر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال په پاشل کې دوه سره مخ شو چې روم په دوو برخو ختیز او لویدیز روم وبېشل شو. که څه هم ختیز روم د څو وخت لپاره با ثباته او پیوړی پاتې شو، خو د بهرنی ارغل په ترس کې و پرزول شو.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي.
اوس هم د یولسم ټولګي تاریخ. د یولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو. په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. لخون کې بواور چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل، او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه، د هغه پوښتنې دي چې خون کې به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو، او د صفویانو ورتګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی ورتګ په ایران کې، او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي، او د صفویانو د ورتګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام، اقتصاد په څه حال کې و، او د هغه تر څنګ د افغانانو په واسطه هغه نوی حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راځو صفویانو ته. د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوي پیړۍ یعنې په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب، سیاسي ګډوډي شتون درلود او ټولنیز ناخوالې بیخي زیاتې شوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلود. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلی. د صفوي لړۍ د مشهور پاچایانو لړۍ څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پاشا چې د خپل وفادارو سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ ځواکمن کړی و، دی د یو لر پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ایز امیران ټاکلی وه او په هیواد کې یې د ایران دولت د څارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډېر ښکلی او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان ښار لومړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی ښار باندې تبدیل کوي، او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضع کې دوی پرمختګ رامنځته کړی وو او شوالی او بهتروالی راوستلی وو، صفویانو په نظامي بخش کې هم کار کړی وو. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپایانو څخه ګټه ترلاسه کوله، او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرټ شیرلی نومیږي، د دوی څخه هم د جګړې توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی وو. یعنی دوی نظام ته هم کار کړی وو. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پیښ شوی. د هغه څخه وروسته رازو افشاریانو واکمنۍ ته، لکه څنګه چې موویل، د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنی افشاریان واک ته رسیږي. خو دغه واکمني کول د دوی د ډیر وخت دوام نه نیسي، او لنډمهاله واکمني ورته ویلای سو، ځکه چې نادر افشار چې په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه وو، یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل، د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي، او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي فاتحې کې، او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمني ترلاسه کړه، او د یو نوي حکومت تر رامنځته کېدو لپاره یې لار هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویل، دغه واکمني دایمي نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو، مخور او روحانیانو یو غونډه جوړوي، او ټول هغه مخور او روحانیان خلک ربلي او مذاکرات او خبرې کوي تر څو یو پاچا وټاکي، چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک د رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي، ځانګړي پوځي، سیاسي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي، هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي، او په 1118 قمري او یا په 1118 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانانو لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي، او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه ځي.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوښو چې د صفوي دولت لره پرزیدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دی تاریخی سلسله ته د پای ټکیږي هوت او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت غوږی است. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکوو. نن به ښوونکی راته ووایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې و او امان الله خان له شته وضعیته د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحات چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1919 او یا هم په 1928 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د په رسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژور اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړ او یو نوې مرحلې ته داخل سو چې له دې عمله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت درلودي او د هغوی په ملاتړ یې ډیر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسانو سره 1919 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړ توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه او بیل پیسو او بیل زیرمې هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمل د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و. نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپله بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دې ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار را لږ کړ، له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله. یعنی دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل او ټولو خلکو پرته د خان او ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولی سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سي او هغه ته خپله مالیه وسپاري. پاتسو د سارویو د مالیه د ورکړې دپاره د سارویو محصول په نامه قانوني رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر سنه ډیر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه او د دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړو. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دینی او مساوي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټول یو رقم دی او ټول د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د 28 مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري شوله او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل شولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې شولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربېره د امانیه لیسه هم جوړه شوله په دغه وخت کې. چې لومړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړ سوله د حبیبی لیسه او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته حکومت باندې جوړ سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رااله.
د امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوښو چې د امان الله خان له لوري دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټول افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د ښوونځي د تاریخ مضمون په زده کولو کې درسره مرسته کړې وي. نو په همدې تما درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.